د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې یو ځل بیا درته زه بشیر ګواخ هر کله وایم. په دې غړی کې شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان د دوو ډلو ترمنځ جنگ د پاکستان او ایران ترمنځ د امنیتي همکاریو د ډېرېدو د خیبر تیرا د بې کورشو خلکو واپسي او د خیبر پښتونخوا د حکمران ګوند تحریک انصاف د خپل منځیو اختلافاتو د رپورټونو علاوه د افغانستان په بدخشان کې د غر خویدنې د قربانیانو سره د مرستو حال درکو. نور رپورټونه هم شته او په آخره کې تاندې هیلې خپرونه هم لرو. خاول به منوشا درته خبرونه وایي.
د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ انخطو کې یو شمیر وسلوال وجل شوی او زخمی شوی دي. افغان امنیتي چارواکي وايي په کندهار کې مشکوک ترهګر نیولی چې د ځانمرګي بریدونو پلان یې جوړ کړی وو او روس ویلي په یوکرين کې د تناو کمولو لپاره پکار دی چې په خبرو اترو کې روس پلاو او بیلتون پالان هم شامل کړي شي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان استخباراتي او په شمالي وزیرستان کې ځای خلک وای پرون په شوال سیمه کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ تازه ختی شوې چې پکې لک تر لګه اته وسلوال وجل شوې او یو شمیر جوبل شوې دي. د طالبانو ځنې زرایو بیګا مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې دغه خطو تصدیق کړي چې د شهریار محسود او خان سید سجنا د ډلو ترمنځ شوې دي. د یادونه ولدا چې 13 ورځ سهار د شمالي وزیرستان میرانشاه ظفر ان کې هم په موټر سایکل سوار دوا وسلوال په بمی چاودنه کې وجل شوی وو. د وسلوالو د دې ډلو ترمنځ د 1300 هفتو راهیسې وخت په وخت نختی کیږي چې پکې تر دې د مخاوشه 50 وسلوال وجل شوی دي. پاکستان وایي د ایران سره به د مضبوطو تعلقاتو په نتیجه کې په سیمه کې سوله او امنیت وده وکړي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د خپل ایرانی سیال عبدالرضا رحماني فضلي سره د ملاقات نه پس د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وویل
د لړکی با په لوی پیمانه استخباراتي او امنیتی همکاري کیږي. یو بل سره با په پراخه کچا جاسوسي معلومات شریکول شي. د لپاره موږ په دې امکان خبرې وکړي او اصولن صلاح شوی یو چې د پاکستان لخوا د اف سی زواک او د ایران له اړخه د سرحدي زواک د مشرانو ترمنځ به خاص ټلیفوني رابطه یعنی هارت لاین جوړیږي.
په دغه موقع خاغلی فضلی ویل هیواد به د پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د نشه یي توکو او انساني سمګلینګ د مخنیوي لپاره همکاري کوي. ټاکل شوی چې نن به د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان سیمینه د بدمنۍ له وجې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته د ستنېدلو لړۍ شروع کیږي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي عرفان الله پرون مشال ریډیو ته په دې حقله وویل
دا سره ټول شروع کیږي او اوس راځو تاسو ته درې کورنۍ یا په تاسو موږ یو مشته پاره دي جرمنی به شروع کیږي کوارټ جرمنی به دا امبارکیشن پوینټ دی.
نو مولي زیاته کړه د کډوالو د واپسې د عمل به په مرحله وار توګه تر سره کیږي چې په کې به ملک دین خیل قبيله د نن یعنی 9 مئی نه تر 10 مئی پورې، ادم خیل به د 11 مئی نه تر 14 مئی پورې، شلوبر قبيله به د 14 مئی نه تر 28 مئی پورې او زخه خیل به د 28 نه تر 29 مئی پورې ستنول شي. د اف ډی ام چارواکي وایي د ستنېدل په وخت به هم د کډوالو سره یو شمېر مرسته کیږي. پرون اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه شوه چې پکې د صحت د نړیوالې ادارې WHO لخوا د پولیو اورنج لوجې په پاکستانی وګړو د سفری بندیزونو په اړه بحث وشو. په دغه موقع د صحت وزیر مملکت سایره تارل پارلیمان ته ویل چې دا ډیره د افسوس خبره ده او د پولیو اورنج د ختمولو لپاره د صحت وزارت بیړني ګامونه پورته کوي. نو موري ویل د لړکې به راتلونکي میاشت د پولیو یا غوزان خلاف خاص کمپاین شروع کوي چې پکې به د کابه امام هم ګډون وکړي. پاکستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې د غر خویدلو له وجې متاثر شوی خلکو لپاره مرستې استولې دي. په کابل کې د پاکستان سفارتخانه پرون مشال ریډیو ته پرالیګل یو بیان کې ویلي دا سامان چې د پاکستان د حکومت ولس لاړه خپرون د جاس په ذریعہ فیض آباد هوایي دګر تر رسیدلې، په کې خوراکي مواد، داروغان، خیمه، جامې او یو شمېر نور توکي استول شوی دي. بلخوا د کندهار په اینو مینا کې شپږ مشکوک ترهګر نیول شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړه تور لګولې چې دغو کسانو د پاکستان د استخباراتي ادارې په لارښوونه غوښتل چې په اینو مینا کې ځانوجونکي بریدونه وکړي. امنیتي ځواکونو د دې کسانو سره یو خودکش جیکټ، یو ریموټ کنټرول، یو اندازه بارودي مواد او درې موټر سایکل هم نیولې دي. په دې اړه د پاکستان موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما وایي هیواد به یې د بوکو حرام لخوا د تختول شو جنکو د خلاصولو لپاره د نایجیریا سره هر ډول ممکنه مرستې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پولیس وایي د نایجیریا په شمال کې بوکو حرام وسلوالې ډلې نورې اته جنکۍ برمته کړې دي. یاد اسلامي وسلوالې ډلې دا جنکۍ په داسې حال کې وتښتولې چې درې هفتې وړاندې یې هم د یو سکول نه څه باندې 200 جنکۍ تښتولې دي. پرون دغه اته جنکۍ بوکو حرام ډلې د واراباما په کلی کې ونیولې. د سیمې اوسیدونکو ویل چې وسلوال په دوه زغربند گاډو کې ورغلي وو، ډزې وکړي او بیا یې د جنکۍ برمته کړې دي. او وروستۍ خبر دا چې د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف وایي په یوکرین کې د تناو کمولو لپاره که هر ډول نوې خبرې کیږي پکار دي چې پکې د یوکرین د مشرقي او جنوبي برخو روس پله او بیلتون پله هم شامل کړي شي. نوموړي ویلي هغه په جنیوا کې د خبرو اترو د نوي پړاو خلاف نه دی، خو دغه عمل به تر هغې ګټور نه وي چې پکې د روس پله او بیلتون پلو استازي نوي بلل شوي. د یوکرین وزیر داخله اندري دیسچتسیا د روس دغه مطالبه رد کړې ده. بلخوا امریکا هغه منصوبه جالي ګرځولې او د هغې غندنه کړې په کوم کې چې د یوکرین په مشرقي برخه کې روس پلو بیلتون پاله ډلې د خپلې فیصلې لپاره د ریفرندم اراده لري. په دغه پرلپسې نظر پوښتنو کې روس پلو بیلتون پالان د یوکرین د ځنې مشرقي برخو لپاره خپل اختیار او ازادي غواړي. دا اتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه درته منور شاو ویل اوریدونکو په دې غړ کې د نورو ریپورتونو تر څنګ به د دې ریپورتونو تفصیل اورو. شمالی وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو د خپل منځي او جګړو له وجې اته کسان وژل شوي دي. پاکستان او ایران سلا شوي چې خپل منځ کې به امنیتي همکاري زیاتوي او جاسوسي معلومات به شریکوي. د دې کار ضرورت ولې پېښ شو؟
ایران کې دنه ځنې تروریستي پېښې کېږي یا پېښې شوې دي، هغه کوم ګروپونه چې دي، هغه کوم ګروپ چې دی، نو شک دا کېږي چې هغه د پاکستان لاکو کې چې دی نو خپل مرکزونه لري.
د تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا حکومت کې د اختلافاتو وجه سده
دی. حکومت کې ډېر زیات انتشار دی، دا سمې نه خوري. د چکه مرکزی مشران دي ګوند هغه ډېر په صوبه کې د صوبې په حکومت کې لاسوخنه کوي.
په تاندې هلي خبرونه کې بعد د نازی اقبال خبرې واره.
زما خاون چې دی هغه سره چې کله ما ستانی کړي ما په زور باندې په هغه ګانه کړې ده، هغه آواز زما ډېر زیات خوښ دی. پوهېږم که نه په زور باندې، نو زه هغه سره چې ته بل چا سره ګانې کوم نو ته ما سره ډیو ګانې کوم.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسئ. اوریدونکو لومبی رپورت ورزو د شمالي وزیرستان د شوال سیمې اوسیدونکي او د جاسوسي ادارو چارواکي وای د تحریک طالبان پاکستان د دو قمندانانو خان سید سجنه او شهریار ترمن نخټو کې اته کسان وژل شوې دي. د دې ډلو ترمن د اختلافاتو وجوهات لا هم په ډاګه شوې نه دي او سرچینې وای چې د دواړو ډلو ترمن د سولې او ډزبندۍ کوششونه روان دي. زموږ همکار یې په اړه نور تفصیل درته وای.
د استخباراتي ادارو چارواکي وایي شمالي او سویلي وزیرستان په پولا شوال کې د دوه ګروپونو ترمنځ تاوتریخوالي په نتیجه کې دغه پیښه شوې. د سیمې خلک هم د وژل شو او دغه پیښې تصدیق کوي. شمالي وزیرستان کې د طالبانو ځنازرایو هم بیګاش په مشال ریډیو ته وې د غنختې د خان سید سجنا او شهریار ګروپونو ترمنځ په شوال سیمه کې شوې چې دا دوه ورځونه په شوال کې یو په بل بریدونه پیل کړي او د دوی په وینا د دواړو لوري نه اته وسلوال مړه شوي. شمالي وزیرستان کې آزادې سرچینې وایي تیر اور سحر هم ایران شاہ ظفر ٹاؤن کے پا یو موٹر سائیکل بامی چودنا کے دا وجل شو دو وسلا والو هم دا یادو ڈلو سرا تعلق درلود چپک یو پنجابی او بل زائی وسلا والو دا دوی پوینا سورز اوڑان دے هم ایران شاہ کے دا شہر یار گروپ مہم کمانڈر علاؤدین دا نمالوم وسلا والو پا ڈزو وجل شبے وو شمالی وزیرستان کے دولتی چارواکی آزاد سرچینے او طالبانو زنا ذرائع وائی دا خان سید سجنا او شہریار ترمنز دا روغ جوڑے حسے دا ڈیرو ورزو ناروانی دی خلا ہم سا نتیجے یہ ندی ورکڑے دا یدوان دا چے پتیرو سومیاشتو کے لزگونا وسلوال او مهم کمنڈران دا نصرگندا وسلوالو او زنا دا خپلمنزی اختلافاتو پا بینا یو پا بلبریدونو کے وجلی شوی دی دا وسلا والو طالبانو لاڑخا سمودا وڑاندے یادونا شوی وا چې دا خان سید سجنا او شهریار ترمنز بریدونا دا غلط فهمه نتیجه دا چې دا دوی په وینا اوس مهال یې روغا جوړه شوی خو دا دواړو ترمنز یو په بل بریدونا لا هم دوام لري خان سید سجنا او شهریار گروپونو لا هم پر دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوریدونکو د پاکستان او ایران چارواکي وایي چې دوی به پر پوله د نشي توکو د وړلو راوړلو او امنیت ساتلو د وړلو راوړلو د مخنیوي او امنیت ټینګ ساتلو لپاره لا ډیر او په شریکه کار کوي د پاکستان د کورنو چارو وزیر پرون اسلام آباد کې د خپل ایرانی سیال سره ملاقات وکړ او خبرلارو ته ویل چې دواړو ملکونو ترمنځ به له دې وروسته جاسوسی معلومات شریکیږي او سرحدي پوځیانو ترمنځ به رابطې ډیریږي تر دې مخکې ایران ویلو چې ځینې پاکستان میشته وسله والې ډلې د دوی په ملک کې ترهګري کوي او ایرانی سرحدي پولیس یې تښتولې دي په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو
په اسلام آباد کې د پاکستان او د ایران داخله چارو وزیرانو یو مشترکه پریس کانفرنس په موقع اوه دوه ملکونو اتفاق کړی دی چې یو خصوصي ټاسک فورس به را روانه سورسو کې جوړوي په دې موقع پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه پاکستان ته د ایران نه هیڅ مسله نشته او پاکستان او ایران مضبوط تعلقات منطقي لپاره ډیر ضروری دي داخله چارو وزیر خپل خبرو کې زیاته کړه
په ملاقات کې موږ په سکیورټی په پولو د ترهګرۍ انساني قاچاق استخباراتي ادارو ترمنځ معلوماتو تبادله د دواړو ملکونو فورسز ترمنځ په کومک او د ټولو مهم په کاروباري تعلقاتو خبرې اترې وشوې ځکه چې دا د دواړو ملکونو په اولس اثر اچوي موږ په دې هم اتفاق وکړو چې وزیر اعظم دورې نه یو څو ورځې مخکې موږ به یو خصوصي ټاسک فورس هم جوړو
د ایران داخله چارو وزیر عبدالرزاق رحماني فضلي وینا وه چې د پاکستان وزیر اعظم را روانه دورې نه بعد دواړو ملکونو تعلقات نور هم مضبوط شي دو ویل چې پاکستان ته امن او د تعاون پیغام یې راوړی دی د زیاتوي
د سکیورټی په شوبه کې موږ په دې اتفاق وکړو چې انټیلیجنس معلومات به شریکو او یو کمیټي به هم جوړو د غرنګ دواړو ملکونو به په یو ځای د ترهګرۍ او منی لانډرینګ سره سره منشیاتو سمګلینګ خلاف کاروایانی کوي
ایرانی داخله چارو وزیر د دورې په اړه د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
ایرانی محافظ تختول شوی او ایران دا الزام لگولو چې دغه خلک چې د پاکستانی علاقو ته راوړل شوی دي دغه خبره دا ده چې په ایران کې دنه ځنې تروریستي پیښې کیږي یا پیښې شوی دي او هغه کوم ګروپونه چې دي هغه کوم ګروپ چې دي نو شک دا کیږي چې هغه د پاکستان علاقو کې خاص کر بلوچستان کې چې دي نو خپل مرکزونه لري نو دې حوالې سره ما په خیال باندې دا مهمه دوره ده
دینه مخکې وزیر اعظم نواز شریف د ایران د کورنو چارو وزیر سره ملاقات کړی وو او ویلی وو چې پاکستان ایران سره تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکوي
اوریدونکو له اسلام آباد مو د ربیع اکرم خان رپورت واورید د پاکستان د قدرتی افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وای سر لننس خبر د خیبر د تیرا سیمه د جګړو او پوځي عملیاتو لوجه به کور شوی خلک بیا خپل خپل کول ته ستانه کیدل شروع شي چارواکي وای د کورونای وته د هغه وروسته په مرحله وار شکل خپل کورونه ته د تګ اجازه ورکړي چې وس تیرا کې د دوی په سیمو کې حالات ښه شوه دي تلونکو خلکو په واپسی او خوشحالي خو درې خو له حکومت یې غوښتي چې د دوی وران کورونه ورته جوړ کړي او نور مرستې ورسره وکړي نور تفصیل درته فرهاد شینواره وایي
د کبیلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزه اداره اف ډی ایم ای وای چې د مئی و منټې نه به د تیرا میدان نه بې کوره شو خلکو د ستنېدو دویمه لړۍ پیل شي. دوی وویل چې په دې کې به ملک دین خیل د اووم مئی نه تر لسم مئی پورې، ادم خیل به د یولسم مئی نه تر دیارلسم مئی پورې، شلوبر قبیله به د څوارلسم مئی نه تر اوویشتم مئی پورې، او زخه خیل به د اتهویشتم مئی نه تر نهویشتم مئی پورې ستنولې شي. په دې حکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای او چارواکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل
دا سبا نه ریټن شروع کیږي، او اوس زره دوه سوه درې کورنۍ یا واپس ومونږ سبا شروع کیږي، او میاشته پاره دي جرمی نه به شروع کوار جرمی نه به امبارکیشن پوانټ ومونږ.
په پېښور کې د تیرا میدان نه بې کوره شوی یو تن رحمان شاه اپریدی وایي چې دوی ډېر خوشاله دی چې خپل وطن ته ستنیږي.
موږ ډېر زیات خوشاله یو چې خپل لوکیل روان یو او خپل ابایي زوی روان یو. نو اوس ګوره چې کوم لکه ترانسپورت شو د وته د اوسې دوه کم چې بسنګ کمواله به وته وچه وتلو یې به وچه و یاره غوې انیفای کیټ شو یا صابون شو یا بل شی شو لکه ډېر داسې بیا کوټې کورونا خلکو ویران دي. نو هغه اوس په پته نه پوهېږو چې هغو لکه کوټو هغه د جوړولو یا د هغو دپاره څه به دوبس په وسرویر کې وو که نه خولي به همداسې بس خولي بهار کې نو ځین چې بهار یې نه کې اوس مشکلات چې دا حل کړلای شي او ته ملوس.
د اف ډی ایم ای چارواکو زیاته کړه چې دوی به د تیرا میدان نه بې کوره شوې هرې رجسټر کورنۍ ته د ترانسپورت، خوراک او د صفایي کیټ اسانتیاوې ورکوي، او تیرا ته چې ورسي نو د یو وخت تیار خوراک او د شپږو میاشتو راشن به هم ورکوي. یاد دی وی چې د تیر کال په جنوري میاشت کې په تیرا میدان کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي وو، خو اوس په دې وروستیو کې په تیرا میدان کې پوز عملیات وکړل او ادعا کوي چې د تیرا میدان سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او خلک یې ورته واپس راتلی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو، د پاکستان په قومي اسمبلی کې د صحت د نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او پر هغه خبره باز شوه چې ویلي وو د پولیو یا ګوزن وایرس له پاکستان نورو ملکونو ته ځي. نو په کار ده چې ټول بهر تلونکي پاکستانیان د دې مرض د مخنیوي څاڅکي واخلي. د ادارې زیاته کړې وه چې که داسې ونه شي نو کېدای شي پر پاکستانیانو سفري بندیزونه ولګول شي. په دې خبره پاکستانی چارواکو اندېښنه ښودلې او د پاکستان قومي اسمبلی د بحث په اړه مو لږ مخکې په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله څخه وپوښتل، هغه راته داسې معلومات راکړل.
تیر ورځ په قومي اسمبلی کې بحث وشو. په دغه مهال د وزیر مملکت د صحت چې کوم وزیر مملکت د سایره تارټ چې کوم د اغې ایوان ته دا وویله دې لپاره حکومت لګیا دی د پولیو خاتمې لپاره په هنګامي بنیادونو باندې ګامونه اخیستل شروع کړي دي، او دې لړ کې تیر راتلونکي میاشت کې به د یو خصوصي مهم شروع کولای شي چې پکې به د کعبه کم امام دی سدیس هغه هم ګډون کوي او هغه به هم پاکستان په دوره راځي، هغه به هم په دې مهم کې بیا ګډون کوي. سایره عبدل تارټ دا خبر وکړه چې د پولیو خوریدونکو وجه چې کومه ده هغه دانه ده چې مذهبي وجه بلکې په قبایلي سیمو کې د خراب امن او امان له وجه اغلته کم عمره ماشومانو ته چې کوم دی هغه د پولیو ویکسین نه ورکړی کېږي ځکه چې پولیو ټیمونه هلته نشي تللی او په هغوی باندې حملې کېږي. نو دغه غټه وجه ده چې په پولیو مرض باندې تر دې دمه قابو نه موندلی شو او بلکې دغه علاقو کې چې کوم دی هغه مرض لږ زیات شو. بیا د اجلاس وروستو مقامي اسمبلی د ودانۍ نه بهر خبریالان سره خبرو کې سایره افضل تارټ وویله چې نن یو اعلی سطح اجلاس هم راغوښتل شوی دی چې پکې د څلور واڼو صوبایي صحت وزیران چې کوم دي هغې نه علاوه سکیان او د داخله وزارت چې کوم چارواکي دي هغه پکې هم ګډون کوي چې راتلونکي لپاره څه لایې عمل وټاکلی شي. د سایر افضل تارټ وینا وه چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دا کوشش کوي چې په فوري توګه باندې د ملک نه بهر سفر کوونکو مسافران چې کوم دي هغې له په ایرپورټونو باندې کاونټرې جوړ کړلی شي او هغې له بیا د پولیو قطرې ورکولو چې کوم دي هغه خصوصي انتظامات وکړلی شي. د یو پوښتنه د یو خبریال په پوښتنه باندې سایر افضل تارټ دا وینا داوه چې طالبانو سره د مذاکراتي عمل کې به موږ کوشش کوو چې کوم د پولیو مهم په قبایلي سیمو کې دی په دې حق له هم خبرې وشولي وکړلې شي او کچته د پولیو د مرض باندې موږ لکه دا موږ د مخنیوي کې موږ کامیاب شولو نو په درې میاشتو کې نه صرف یادا چې پابندیانې به ختم کړل شي او یا کېدای شي په دې کې نرمي راوستل شي.
دا مشال ریډیو دا
اور دونکو لکه څنګه چې تاسو له احمد الله اوریدل چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې به د باسوې چې د صحت نړیوال ادارې WHO ویل دي چې له پاکستان نور ملکونو ته د پولیو وایرس خپریږي. الته افغان چارواکو هم په دې حق له اندېښنې خودلې دي او وایي چې پاکستان ته هر ورځ ډېر افغانان تګ راتګ کوي چې له وجې دا وایرس په اسانۍ سره افغانستان ته ورتللی شي. یاد دی چې د صحت نړیوال ادارې پر هغه پاکستانیانو د بندیزونو خبره هم کړې ده او چې د دوی په وینا که د دغه وایرس واکسینې نه وي کړي. نسیم شفق په کابل رپورټ لري.
په پاکستان کې د ګوزند پیښو زیاتېدل د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت سختې اندېښنې هم راپارولې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیره سوریا دلیل وایي چې هر ورځ ډېر شمېر خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي او ممکن له هغې هیواد نه افغانستان ته د ګوزند وایروس را انتقال کړي. سوریا دلیل د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان هغو سیمو ته به دا ویروس ولېږدول شي چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پرتې دي.
معلومه خبره ده دا د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ دی ځکه پاکستان ګاونډی دی او اوږده پول لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ ډیر زیات دی او دا د دې لامل ګرځي چې د ګوزن ویروس په جنوبي او ختیځو سیمو کې خپور شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اندېښنه وروسته له هغې سرګندوي چې WHO یا نړیوال روغتیایي سازمان اعلان وکړ چې په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو پیښې له 1950 ته زیاتې شوې. حتی ویل شوي چې له پاکستان نه مصر، سوریه او ځینو نورو هیوادونو ته هم د ګوزن وایروس انتقال شوی او د مهال پاکستان، افغانستان او نایجیریا د دې وژونکي ناروغۍ د وایروس له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزن ډېرې پیښې په کندهار او هلمند کې لیدل شوې وې، خو سږکال دا پیښې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې لیدل شوې. د عامه روغتیا وزیره سوریا دلیل وایي دوی هڅه کوي چې له پاکستان سره په پوله کې د پولیو یا ګوزن د واکسین د تطبیق مرکزونه زیات کړي تر څو د هیواد ته د انتقال مخه ونیول شي.
د تورخم او سپین بولدک په ګډون په نورو سرحدي سیمو او پاکستان ته د تګ راتګ پر لارو له 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو د تطبیق مرکزونه زیاتوو، خو دا وایم چې پاکستان په قطعي ډول افغانستان ته د ګوزن د ویروس منبع ده او دا د دې سبب کیږي چې زموږ ماشومان هم په ګوزن اخته شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سرګند کړي چې د ګوزن ډیرې پیښې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو او په قبایلی سیمو کې لیدل شوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم وایي د پولیو یا ګوزن کومې پیښې چې په افغانستان کې موندل شوي له هغه ویروس سره ورته دي چې په پاکستان کې موجود دي.
اوریدونکو د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې USAID لخوا د هغه خلکو سره چې د هغه ماشومانو سره د کوم پلرونو چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې مړه یا زخمیان شوي دي مرستې کیږي. د مرستې اخیستونکو په وینا چې د هغوی د مرستو لپاره ډېرې منډې وهلي خو چای نه اوریدل، خو اوس د USAID مشرانو هغوی سره کومکونه کړي دي. په دې اړه د شانواز ترغزی رپورټر.
په باجوړ جنسی کې د نړیوال تنظیم USAID لخوا د ترهګرۍ ضد جګړه کې مړو یا زخمیان شو تنانو د کورنیو سره د سکالرشپ په لړ کې مالی مرستې کیږي چې دغه ولس وایي د هغوی په یاد مرستو ډیر کار روان دی. د USAID په وینا دا مرستې د دغه کورنیو سره په دې خاطر کول شي چې ګنې د دغه کورنیو ماشومان ښه سبقونه وای او د کورنیو روزګار هم روان شي. شاه خالد د چنګۍ مامون د اوسېدونکو دی او هغه وویل چې د هغوی په سیمه کې څو کاله وړاندې چاودنه شوه چې د هغه پکې یو وخت په الوتې وه او نن مرستو لراغلی دی.
ماشین په کرا کا شوی دن دان غوخه چې ما په ماشومان منسوب دا کیو اداره راشي چې هغه تعلیم ولا ور کړی خرچا غي برداشت کړو بس د الله مهرباني او چې وسیډ والا خوده پکراولې ګره او دا غي پمرسته بلغه باندې من ته امداد مو شو مخکې مالین داد مو شو اوس لکه اسکان لښته ان شاء الله مې راوښی لته
اجمل خان د کټکوټ باجوړ وسیدون کې دی او هغه ول چې هغه هم په یو جګړه کې درا کټونو په ګولو ولګید چې دوړ لسونه ایوال وتل دی وای وړاندې هم دی وسیډ له پمرسته تر لاسه کړی او نن ورته یو ور بیا امداد ور کولی شي
ما تر مخکې د ادارې د طرفه ما ته سامان ملو شوی دی ما پر روزګار شروع کړل دی تر دې می کور پر روزګار کوي دکانداري زما دوه لاس خراب دي کنه او موږ ډیر جړې دی موږ ډیر د شو خو چا زموږ ته پوسنه کړي وای چې زموږ ته پوسو او موږ غره وګختلو موږ ته خپل شیوالا کو کورا کوټه لال را ورسو کوم ځای نیته واغه دکان ځای ته لال را ورسو کوم ځای مرته لیکلو به لا را د سکلی شپ دغه وکړه زما شپږ ما شومان دي دوه کرې ملي دي انور پاتې دي
د سیوی مامون د وسیدون کې عبد الجبار خان وای چې هم په تیرو حالاتو کې دغه اورور مرشیو نو دغه د کورنۍ سره نن مرسته کوي
جی حیات الله نوم یو تقریبا څه د 25 سال به وسی د یونیسیټ د طرفه نه زړه سره شي ملو شوی د بهمګه د دې طرف د دې ډیر شکردار او ډیر مطمئن یم ان شاء الله چې الله پاک دغه سي د نور ادارې مرایو د علم الله پاک ترقی ورکړي او د خپل خپل کارونه او چې زموږ ماشومان او زموږ لپاره
د سکالرشپ د پروګرام خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو لپاره انچارج فیصل خان نمو پختل چې دا روپی څومره دي چې دغه ولسته ورکول شي
د دې د پولیس او عدالت لپاره کم ترتیب جوړ شوی دی هغه ترتیب باندې چې موږ دې ته پیسې ورکو کنه ګورنمنت او د پرایویټ سکول ماشومان چې بیل بیل حساب دی دا خو اصل کې موږ دې دوه اکساتو کې د سکالرشپ پر کول لګیو 4 to 5 million rupees دې زیاتې د ملاویږي لګیږي
د د پوینا د مرستې د ماشومان سره کول شي نو د باجوړ ایجنسی دغه ماشومان شمیر یو نیم سل دی چې د یو اویا کورمو سره تعلق ساتي دی وای چې دا روپۍ صرف د ویسیټ له اړخه هغه تنانو تور کول شي چې د ترګری ضد جنگ کې زخمیان شوی او یا مړ شوی وي شانواز ترګزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو په د روسي وکي د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف سره د اړه لرونکو یو شمېر صوبایي سملو د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته شوی چې لامل یې ځین غړو د فارورډ بلاک په نامه بله ډله جوړه کړې ده د دې سربېره صوبایي حکومت تیرونه له کابینې څخه د ډاډ وړ کارکردګي نه خودو په ترڅ کې صوبایي وزیر یو مشیر هم له څوکۍ ولر کړی دی په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو
دا خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیرونی د سیاحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی او د وزیر اعلی مشیر یاسین خلیل خپل څوکۍ څخه لري کړل صوبایي حکومت د دوی د لری کولو د لامل پاړه ویلي چې د دوی کارکردګي د ډاډ وړ نه و نو دوی لری کړل او دا ډول د درو نور وزیرانو څارنه هم کوي چې پاړه به ورسته پریکړه کوي تر دې وړاندې له تحریک انصاف سره اړه لرونکو د صوبایي اسمبلی ځینو غړو د خپل ګوند له مشرانو سره د اختلافاتو په ترڅ کې د تحریک انصاف فارورډ بلاک په نامه یو بیل ډله جوړه کړې ده په داسې حال کې چې د صوبایي حکومت یو کال لا هم نه دی پوره سوی نو بیا ولې ترمنځ اختلافات رامنځته شول په پېښور کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد وای د تحریک انصاف غړي په نظریاتي او فکری ډول یووالی نه لري نو ځکه هر وخت ترمنځ اختلافات موجود وي
هغه خلکو چې یو بل سره نظریاتي او سیاسي تړون لري د یو بل په تبه باندې پوهېږي د یو بل د خیالاتو نه خبرې نو دا تحریک انصاف کې نشته د یو کال پوره کېدو نه وړاندې په دې کې اختلافات شروع شو په وزارتونو باندې اول اختلافات وو بیا وزیرانو په یو بل باندې تورونه لګولو بیا په دغه شان فارورډ بلاک جوړ شو او اوس حال دا دی چې یو وزیر او یو مشیر دا د چوکونه لري کړی شوی دی
د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د تیر څه کم یو کال کارکردګي ته په کتو سره کارپوهان په دې نظر دي چې واکمن ګوند تحریک انصاف د حکومت د چلول تجربه نه لري او له همدې امله د ګوند مرکزی مشران او صوبایي مشران هم پر ډیرو فیصلو نه سره جوړیږي د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسف سی وای چې د ګوند مرکزی مشران د صوبایي حکومت په چارو کې لاسوهنه کوي
سمې نخري دا وزیر اعلی چې کوم دې په ځخ خټک هغه دا شکایت په کار باندې غوښنه کوي خو مو خبر یو چې دې چې مرکزی مشران دي ګون هغه ډېر په صوبې کې د صوبې په حکومت کې لاسوخنه کوي
د خیبر پښتونخوا له صوبې حکومت څخه د قومي وطن پارټي د لری کېدو وروسته اوس جماعت اسلامي او تحریک انصاف په واکې پاتې شوی دی دا چې د واکمن ګوند له اختلافاتو څخه په اپوزیشن سره ډول ګټه پورته کړي او آیا د دې هڅه به وکړي چې خپل حکومت جوړ کړي شمیم شاهد وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډله کولای شي چې د اپوزیشن ډلو سره په ګډه په خیبر پښتونخوا کې په جمهوریت توګه حکومت جوړ کړي خو د ګوند مشر او وزیر اعظم نواز شریف داسې نه غواړي
پاکستان مسلم لیگ بالخصوص میاں نواز شریف دې ته تیار نه دی چې په دې صوبه کې کوم ډول بدلون راوړي یا په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم کړي. زموږ د مسلم لیگ مشران هم دا ولیدلی دي چې نواز شریف وایي که چېرې ما دا حکومت بدل کړو نو بیا به دا خلک ما پسې پنجاب ته راځي او په پنجاب کې ماله مشکلات جوړوي.
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومت ویلي و چې په صوبه کې به د ناامنۍ په ختمولو او د ولس د اقتصادي حالت په ښه کولو سره نوې بدلون راولي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې تر اوسه لا دوی د دې بدلون څخه لری ښکاري.
تاسو د احمد شاه اعظمي ریپورت اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی منور شاه دلته په سټوډیو کې دغه تاسو د خبرونو لنډیز وي. د خبرونو د لنډیز وروسته تاسو ته مطبوعاتي کتنې دروړو. نو راځي چې اول منور شاه ته غوږ شو چې د خبرونو لنډیز راووري.
د پاکستان استخباراتي ادارې په شمالي وزیرستان کې ځایي خلک وايي پرون په شوال سیمه کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ تازان ختی شوی چې پکې لک تر لګا ته وسلوال وجل شوی او یو شمیر جوبل شوی دي. د طالبانو ځنې زرایو بیگام شال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د دغن خطو تصدیق کړی چې د شهریار مسعود او خان سید سجنا د ډلو ترمنځ شوی دي. ټاکل شوی چې نن به د خیبر ایجنسی د تیرا میدان سیمینا د بدامنۍ لوجې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته د ستنېدلو لړۍ شروع کیږي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د کډوالو د واپسې د عمل به په مرحله واره توګه ترسره کیږي چې د ستنېدلو په وخت به هم د کډوالو سره یو شمېر مرستې کیږي. پرون اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه شوې چې پکې د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لخوا د پولیو رنز لوجې په پاکستانی وګړو د سفری بندیزونو په اړه بحث وشو. په دغه موقع د صحت وزیر مملکت سایره تارل پارلیمان ته ویل د پولیو رنز ختمولو لپاره د صحت وزارت بیړني ګامونه پورته کوي چې پکې باراتلونکې میاشت د پولیو یا ګوزن خلاف خاص کمپاین لپاره د کابې امام هم پاکستان ته راځي. پاکستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې د غر خویدلو لوجې متاثر شوی خلکو لپاره مرستې استولې دي. د امدادي سامان چې د پاکستان د حکومت ولس لاړه خپرون د جاس په ذریعہ فیض آباد هوایي ډګر ته رسیدلې، پکې خوراکي مواد، داروغان، خیمه، جامې او یو شمېر نور توکي استول شوی دي. د امریکا صدر باراک اوباما وایي هیواد به د بوکو حرام لخوا د تختول شو جنکو د خلاصولو لپاره د نایجیریا سره هر ډول ممکن مرستې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پولیس وایي د نایجیریا په شمال کې بوکو حرام وسلوالې ډلې نور اته جنکې برامته کړې دي. یاد اسلامي وسلوالې ډلې درې هفته وړاندې هم د یو سکول نه سباندې 200 جنکې تختولې دي. او روس وایي په یوکرين کې د تناو کمول لپاره که هر ډول نوې خبرې کیږي په کار دي چې پکې د یوکرين د مشرقي او جنوبي برخو روس په لاو بیلتون پاله هم شامل کړی شي، خو یوکرين دغه روس دغه مطالبه رد کړې ده.
لمن ورشمو د خبرونو لنډیز وری د اوریدونکو سبا رابعه کرم خان درته د پاکستان د دوو رسپانو جنگ او مشرق د اداري غټي کې وای.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلی کې چې ځینې عناصر طالبانو سره په رسوندې خوشاله نه دي. د عناصر نه زموږ ملګری دي او نه د تحریک طالبان. ادارې زیاتوي چې حکومت او طالبانو دواړو له دغه عناصرو نظر ساتل پکار دي. څو چې رسوندې نه خوشاله نه دي او دغه عناصرو منفي سرګرمیانې د ملک امن او امان د بحاله په لار کې خنډ جوړېدل هم نه دي پکار. ادارې وایي طالبانو له اړخه د رسوندې نه په سترهګرې په پیښو کې کم کمې راغلې وو، هغه باندې اولس خوشاله وو او اوس اولس په انتظار دی چې کله مذاکراتی عمل کامیابی سره سرته ورسی او ملک کې امن او امان واپس راشي. ادارې لیکي په کار ده چې مذاکراتی عمل لا وخت وټاکل شي او په دې لړ کې حکومتي او طالبانو کمیټیانې دی په فوري توګه فعال کړي شي او اوس وخت راغلو چې طالبانو سره نیخ په نیغه مذاکرات وکړي شي. دواړه فریقین دي خپل خپل شرطونه د مذاکرات په میز کې دي او افهام او تفهیم په ذریعه دي مسلې هواري کړي، ځکه چې ملک ته دا وخت د بحرانونو مخه ده او په دې قابو موندلو اسانه لار د امن لار ده او دا مذاکرات په ذریعه ممکنه کې دی شي. مشتک رسپانه خپل ادارې کې لیکي د صحت نړیوال ادارې د پولیو مرض نوي کیسونو لوجې پاکستان په شمول په لسو ملکونو سفری پابندیانې لګولې دي او ویل دي چې پولیو مرض خاتمه و نشو نو ټوله نړۍ د دینه متاثره دي شي. ادارې مخکې لیکي لبدمرغه زمو په ملک یو داسې طبقه موجوده ده چې هغه پولیس اسکی ورکون کې رضاکاران وژلې دي. ادارې زیاتوي د دې یو څو وجوهات کې دي شي. یو خدا منفي سوچ ته چې د ساسکونه په خاص توګه ماشومان جنکي متاثرېږي او بل دا چې اسامه بن لادن لټون کې ډاکټر شکیل افریدی په مرسته اختیار کړی شوی طریقه و. ادارې وای نو ځکه ځینې خلک د دې مخالفت کوي، خو د مرض نه متاثره معذورانو د حالت احساس کولو ته څوک هم تیار نه دي. ادارې وړاندې لیکي که دا صورتحال نور هم سنگین شو نو دا پابندیانې سیوا کېدی شي او دا نتیجه یې راوتی شي چې بهر ملکونو کې محنت مزدوري او روزګار لپاره تلونکي خلکو باندې متعلقه ملکونه ویزې بندولی شي. ادارې اخیره کې لیکي په دې لړ کې د ملک عالمانو مرسته دې ترلاسه کړی شي او ولس په دې خبره تیار کړي چې پولیو سس کې ورکولو سره ستاسو ماشومانو مستقبل محفوظ دی. دا کار سیکیورټي ادارو او عالمانو په نگرانۍ کې دې وکړی شي چې ملک نه د دې موزي مرض خاتمه یقیني جوړه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو ته نړیوال مطبوعات دروو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان کې خبریالان د امنیتي ادارو او وسلوالو دواړو څخه په خطر کې دي. په دې اړه اندېښنې تر هغې وروسته زیاتې شوې چې د جیو ټي وي یو خبریال حامد میر په یو وسلوال برید کې زخمی شو. د هغه کورنۍ ویل دا حمله د پاکستان جاسوسي ادارې ISI کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي پوځیان په داسې وخت کې له افغانستانه په وتو دي چې اوس د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا یا قابلیت ډیر ښه شوی او کولی شي د خپلو خلکو امنیت وساتي. د دواړو مقالو غټې برخې به درته فرخنده اسد وایي.
نیویارک ټایمز لیکي د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د خبریالانو په اړه په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي په تیرو شپږو کالو کې په دغه هیواد کې 34 خبریالان د خپل کار په دوران وژل شوي دي. دوی یا خو د وسلوالو ډلو، استخباراتي ادارو، د سیاسي ډلو او یا د طالبانو لخوا د دړکو وروسته وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان میډیا ښه په منظمه توګه د محاصرې لاندې ده او خبریالان د ازادي نه لري چې بغیر د سویرې خپل رپورټینګ وکړي او رښتیا وخایي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا څانګې مرستیال مشر ډیوډ ګریفیتس وایي په 2008 کال کې چې کله په پاکستان کې واک د پوځي امیر نه ولسی حکومت ته وسپارل شو نو له دغې وروسته د حکومت لخوا خبریالانو ته کم تحفظ ورکړل شوی. په دغه رپورت کې د سنا سلو خبریالانو سره د دوی د کار او په دغه هیواد کې د خبریالانو د ټولنې د مسلو په اړه مرکې شوي دي او په تیره اونۍ کې له هغې پیښې وروسته خپور شوی په کومه کې چې خبریال حامد میر شپږ ډزه ولګید. په حامد میر د وسلوال برید وروسته په خبریالانو کې دا ویره نوره هم زیاته شوه چې دوی د وسلوالو ډلو او د دغه هیواد د امنیتي ادارو لخوا کله هم په نښه کېدلی شي. په پاکستان کې نه یوازې خبریالان د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي، بلکې د دوی د کورنیو پر غړو هم تشدد شوی دی. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستانه نړیوال ځواکونه په وتلو دي. دوی په دغه هیواد کې خپل کار سرته ورسوه. په هلمند کې په یو وخت کې نړیوالو عسکرو دیرش اډې لرلې او اوس د اخري اډې نه هم عسکر روان شوي دي. په هلمند کې یوازې د برتانیې تر سلو پورې عسکر په دغه جګړه کې وژل شوي دي. وال سټریټ لیکي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان امنیتي عسکر د امنیت ذمہواری لپاره پوره تیاری لري او کنه. نړیوال عسکر وایي دوی افغان ځواکونو ته د تیر یو کال نه روزنه ورکوي او د دوی د صلاحیتونو په اړه هیلمن دي. په تیر یو کال کې د امنیت ذمہواری زیاتره هم د افغان ځواکونو په سر وه، ولې نړیوال عسکر زیاتره هم په خپلو اډو کې وو. ورځپاڼه لیکي د دې یو ښه مثال د 5 اپریل انتخابات وو. په دغه ورځ پوز او پولیس ځای پر ځای شوي وو او خلکو د خپلو رایو استعمال وکړ. یوازې په سنگین ولسوالۍ کې په تیرو انتخاباتو کې 5000 خلکو ووټ اچولی. د 2009 کال په انتخاباتو کې دغه شمیره 199 وه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین بشد گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
زینا دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکالا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د افغانستان د بدخشان ولایت چارواکي وایي دغلته د غر خویدنې د پیښې سره د پیخي د قربانيانو سره د مرستو لړۍ روانه ده او دوی ته نړیوالو افغان حکومت او رضاکارو افغانانو نغد پیسې او خوراکي مواد رسولي دي. د دې ولایت مرستیال ولی محمد بیدار وای دغلته د ارګو په ولسوالۍ کې تیره هفته 300 کورنا د غونډې د خویدو له وجې له خاورو لاندې شوي او د یو اټکل له مخې خوشا 1500 کسان وژلې دي. احمد شیبر د نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې د شو مرستو په اړه تفصیل غوښته.
اکثر ملی و بین المللی نهادونه، ملی تجاران، همسایه ولایتونه، حتی همسایه ولسوالۍ دی ولایت بدخشان، دوی هم سره په ډېره زیاته پیمانه کومکونه راوړي دي او تقریبا لس دولس ځایه توزیع د کومکونو روانه وه. په ارګو کې حتی یو تعداد مواد موږ ستا کړي دي، فیض آباد یو څه تعداد یې همالته.
په دغو موادو کې کوم شیان شامل دي، څه ډول شیان دي؟
دی کې غذایی مواد، غیر غذایی مواد، حتی نغدي پیسې هم یو څه ډېر محدودو خلکو کومک کړی دی. او غذایی مواد لکه غیر غذایی مثلا کمپلا، خیمه، همدارنګه پکنیک، تراک، ترپال، سترنجی، د اشپزخانې کیټونه، مختلف مواد، غیر غذایی مواد همدارس هم که اوړه، بوره، غوړي، یعنی هغه کوم شی چې ضرورت یا حتی شیدې، بسکټ، یا ټول شیان په دې موادو کې شامل دي او په عادلانه ډول د خلکو ترمنځ تقسیم کیږي.
بدر صاحب، په دقیق ډول اوس تاسو ته معلومه شوې ده چې څو کسان تلف شوي دي؟
ولا دقیق رسو ویلی تر اوسه پورې، ځکه چې هماغه تعداد چې موږ په نومو ولد پیدا کړي دي، نور نو کار څوک موږ پوښتنه ورنه کوو. دا کمیشن په دې ارتباط باندې ټاکل شوی دی، واجد شرایط پیدا کوي، نظر په کټګوري باندې او د شهیدانو لیست ورسره دی. نو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دې نه پورته لاړ شي. هر څوک وایي چې خلک ډېر شهیدان شوي دي، اما داسې کورنۍ شته چې هېڅوک یې نه دي پاتې. کاکا زوی او ماما زوی او خاله او عمه یې هم مړه دي، نو ممکن د هغوی هغه نشته دلته.
ستاسو له اټکل سره سم څومره کسان باید وفات شوي وي؟
نو دلته 300 کورونه دلته تر هغه لاندې شوي دي، تهدید لاندې شوي دي، که هر کور شپږ نفره کې نو 300 ضرب شپږ 1300 نفره باید شهیدان شوي. خو چون ورځ وه، زه فکر کوم شاید له 1500 شپږ 1500 شاید تجاوز ونه کړي. اکثره خلک کورونه بیرون تللي وو او یو څه خلک نورو ځایونو ته مهاجر شوي وو، او بعضې خلک کاروبار پسې تللي، مړي ژوندي ته تللي وو، یو څه ځوانان وو چې په همدغه حادثې په وخت کې تیښته کړې ده، نجات پیدا کړی. زه چې فکر کوم ممکن له 1500 شپږ 1500 نه پورته نه وي.
تان دی هلی د مشال او نیز خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هر شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
تان دی هلی خبرونه تاسو ته لږ وروسته نشر کو. د امریکا فارن پالیسی مجلې په جنوبی ایشیا کې د پاکستان لخوا د تکتیکی اټومي وسلو په اړه لیکنه خبره کړې. لیکوال وایي دغه وسلې په سیمه کې د موجوده ثبات لپاره ګواښ پیښه یو کېدای شي د طاقت موجوده توازن خراب کړي. احمد شاه زمی د دې مقالې مهم ټکي درته وایي.
په فارن پالیسی مجله کې مونیکا چانسوریا لیکي، تاکتیکی یا ماهرانه اټمی وسلې هغه واړه بمونه دي چې تر لنډ واټن پورې وشتونکي میزایلونه چې د دشمن د ښارونو، کارخانو او نورو لوی اهدافو په ضد په تاکتیکی محدود او هدفي توګه کارول کیږي. دغه ډول وسلې بې ثباتي رامنځته کوي چې د وړو اټمی وسلو په پیل سره د لویو اټمی وسلو استعمال رامنځته کیږي. په مقاله کې راغلي پاکستان په سویلي اسیا کې د وړو اټومي وسلو په جوړولو کې رابرسېره شوی چې لکه بلې په سیمه کې د طاقت د موجوده توازن او ثبات ته ګواښ پېښوي. د امنیتي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړه غبرګونونه راپارولی سي او په پای کې په سیمه کې اټومي بحران ته لار هوارولی سي. مقاله پر مخ په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر برید په مثال راوړلو زیاتوي چې کچيري هند په روایتي ډول د هغه برید جواب ویلی وای، نو پاکستان د هند په ضد د تاکتیکی اټمي وسلو د کارول ګواښ کولای شوی. مقاله کاږي هند په لومړي سر کې د اټمي وسلو د نه استعمال تګلارې په ډاګه کړې ده. دغه تګلارې په څرګند ډول وای هند به په لومړي سر کې اټمي برید نه کوي، خو چې کله له دوی څخه د ډارې دوه تګلارې ناکامه سي، نو په جواب کې به د اټمي وسلو استعمال کوي.
مقاله زیاتوي په 2001 کال کې چې کله د هند پر پارلمان ترهګر برید وسو په پایله کې 12 کسان ووژل شول، نو د نوې ډیلی پولیسو وویل چې دغه برید د 15 پاکستانیانو په مشرۍ کې پر مخ وړل شوی وو چې د جیش محمد او لشکر طیبه سره تړاو درلودي. د دې سربېره په هند کې ځینو کړیو په برید کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ته ګوته ونیول. دغه حالت هند ته وهڅوي چې د لا زیات چمتو وسېدلو تګلاره جوړ کړي. د دې پالیسۍ له مخه به هند هر برید ته ځغر د ځواب وایي. د پاکستاني پوځ په وینا د دوی لخوا تاکتیکي ټیمي وسلې د همدا ډول غبرګون د مخنیوي لپاره جوړې شوې دي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د ټیمي جګړې د مخنیوي لپاره اړین ګامونه واخلي او د تاکتیکي ټیمي وسلو په جوړولو سره د ډارولو ثبات لمنځه یونسي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، وال سټریټ جرنال او رسپانې لیکلي چې پاکستان کې د عدالتي نظام د کمزوري او پر عدالتونو د نه باور له وجې اکثره فیصلې په جرګو کې عدالتونو ته د نه راتګ له وجې ځینې کورنۍ خپل منځي دښمنۍ د ځوانو جنکو په بد ورکولو سره حلې. په دې اړه د دغه مقالې اصرار علم مومند غټ کې درته وایي.
ولسټ جرنال کې د سوات بحرین په یو کلی کې جرګې اته میاشتې وړاندې یو ولس کلنه امنا د هغې د تر د جرم په بدل کې یو تن ته په زور واده کړه. د جرګې د مشرانو له مخې د امنا تر په یاد کلی کې په یو جنې باندې جنسي تیری کړی وو. په مقاله کې راغلي د قبایلي روایتو له مخې د کلي مشرانو امنا او د هغې ولس کلنه د ترلورو په زور د جنسي تیری ښکار شوې جنې کورنۍ ته وسپارله. همدا قسمه سوری یا په زوره ودونه د پاکستان د قانون لمخې جایز نه دي، خو چې په یو ملک کې عدالتي نظام کمزور وي نو اکثره پریکړې د روایتي او قبایلي نظام له لارې کیږي او هیڅوک په دې اړه پوښتنه نشي کولی. په عدالتي نظام د باور د کموالي له کبله ځینو کورنیو ته د سزا ورکولو په موخه د هغوی میرمنې په سوره کې ورکول کیږي. دا کار نه یوازې د پښتنو په سیمو کې بلکې په پنجاب او سند کې هم کیږي. د بحرین د یاد کلی د جرګې غړی محمد ګل وایي دلته کې څوک په نافذ قانون او عدالتي نظام اعتماد نه کوي. د ده په خبره جرګه مسلې زر هواروي، نو ځکه دا تر ټولو خطرې کده. د پاکستان عدالتونه د مقدمې په فیصله کولو کې کلونه وخت لري.
د اسرار علم محمد خمو د وال سټریټ جرنال او رسپانې د مقالې غټ ټکی اوریدل. اوس د وادي سره سم تاسو ته د هلي خبرونه درورو. د خبرونه تاسو زموږ همکارا فرخنده اسد جوړي او نن پکې د سندرغاړي نازیه اقبال خبرې اوري.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پښتني سندرغاړي نازیا اقبال سره خبرې کوو.
زه تاسو ته خبر ورکوم، زما خاونه اکثر په کور کې ماته وی وي، د ډېرې مینې نه وی وي، سمه بلای بلا.
پښتنا سندرغاړي نازیا اقبال وایي دا د خپل هنر سره ډېره مینه لري او له دغې لپاره ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي. هغه په پاکستان افغانستان کې د پښتو پیژندل شوې هنرمند ده. وایي ګلنار بیګم او کشور سلطان یې د خوښي سندرغاړي دي او اوس یې هم اوري.
محنت خو زه ډېر کوم او تاسو خبره وکړه د اوسني دور، نو ما چې په خپل هم کله ګانا شروع کړې ده، زما شوق پیدا شوی دی. نو ما د ګلنار په ګانې اورېدلې دي، کشور په مې په سکرین باندې کتلې، سونه په حیا عزت په پرده باغې ولاړو کنه، ما چې دینه شوه فرزانه شوه مخکې چې دي سنګرانې، نو دوی به ما په پی ټي وي باندې د دې پروګرامونه به ما کتل، نو ډېر په حیا عزت زما دینه شوق پیدا شوی چې پورې سونه په حیا عزت باندې. او د اوسني دور خبره تاسو وکړه، نو اوسني دور سنگران خو په ګانه به پوهېږي نه، او را به شي کمپیوټر سیستم دی، ټریک سیستم ریکارډنګ وکړي او په کمپیوټر ول آواز سور کړي دا سنگر شو. هغه بیا د یوې ګانې نه دونه غټه سنگر شي چې بیا چا سره خبرې هم نه کوي او منځ کې پیسې هم نه پوهېږي. موږ خو محنت کړی دي، تکلیفونه مو کتلې دي. نو د اوسني او پخواني دور کې دا فرق دی چې مخکې به خلکو محنت کوو، اوس کمپیوټر باندې ول آواز سور کړي دا سنگر شو. سنی دور سنگانی زما بالکل نه دی خوښي.
نازیه وای د دې ډېر وړوکی عمر نه سندرې ویل پیل کړي او د نورو ماشومان وانت لوبي نه دی کړي، ځکه چې خپل ټول وخت د خپل هنر زده کړو ته ور کړی دی.
دې ما ډېر تکلیفونه تر دې پورې چې ما د خپل فن د پاره ما په بچپن کې مطلب ما ته دا پته نشته چې ماشومان لوبي څنګه کوي، ما لوبي نه دی کړی. دا غټه قرباني ما د خپل فن د پاره د خپل لوبو ور کړی ده. ټوله محنت ما کړې ده.
نازیا اقبال وای دے د ډیر وړکی عمر نه سندری ویل پیل کړي او ډیر زیاتی ویلی، خو کله چې د دې شین اسمان زری زری کیسټ راغې نو دا زیاته مشهور شو او زیاتو خلکو وپیژنده.
نازیا
اقبال وای اوسنو سندرغاړو زیاتره د هنر زده کړې نه دي کړې، بلکې د کمپیوټر له لارې خپل آوازونه بدلوي او زیاتره په خپل کار کې د پښتنو د کلتور او ژبې نمائندګي هم نه کوي. نازیا وای
سنو کې هو ما ته یو هم د سه مخکنی چې دین واغی لا اوسم اورم خیال سره شو ورن بچا شو لکدی خو سنگران دی او په موزیکې پوی دی. سنو کې یو هم ما ته صحیح نه لګي او زما خاون چې دی نه لکدا به دې پوره نه وي چې دا به دا صفات کوم زما خاون دی. هغه سره چې کله ما ځانې کړی ما په زور باندې په هغه ځانه کړی دغه آواز زما ډېر زیات خوښ دی او پوهېږم که نه په زور باندې. نو زه هغه ته وایم چې ته زه بل چا سره ګرانې کوم نو ته ما سره ډیو ګرانې کوم چې دا کله تاسو ګورې کله ور سره مس ریډیو ته کوم کله یو ګانه نیمه کوم نو دا هم زه په هغه باندې په زور کوم. نو زما شوق دی چې ته ما سره ګانو. نو اوسنو کې لکه دا به ته ووایم چې زما د خاون آواز چې دی دا چینج دی جاوید چې دا دې ته چا کاپي نه کوي لکه
نازیا وای د خپل سندرو په ویډیو کې د خپل جامو انتخاب خپل کوي. هغه وای دا په بورکا کې زیاتره بازار ته ځي ځکه چې ښکارم اختلل ورته ممکن نه ده او اکثره ور لا خاون کپڑے اخلي. هغه وای
بالکل ول نه چې کلم ویډیو کې زما جامې زما میک اپ زما او د خاوند د ځان سلیکټ زما د ځان په سلا باندې پر چا نه مشوره نه لم کا میک اپ به کوي خپل جوړول لیک جامې د نو هغه زما او زما د خاوند خو خې لکه ځان په یو ځای سلیکټ نه نه بازار څه چې زما نه ته ورکه کې زما نه پیږي مشکلات دغه دی چې کله مخ نه چپر دی او ساری پښتنی له پکار دی چې په پټ مخ باندې وګرځي. زه خوشاله یم چې د خپل نوم د وجې زه په پټ مخ باندې ګرځم څوک مې نه پیژني او په دې وجه نه زه خوشاله یم چې څوک ما سره دا ټول عوام چې دي ما سره مینه لري. او لکه هغه تاسو خبره دونه مصروفیت دي چې چا سره ټایم نه ماشومان شي کور شي نو په دې وجه باندې زه پټ مخ ګرځم زه چې ما څوک نه پیژني. بس دا مشکلات چې په پټ مخ ګرځم
نازیا اقبال وای د پاکستان او افغانستان خلک دې سره مینه لري، خو آیا دا د خپل فینس له وجې مشکلات هم لري که څنګه؟ په جواب کې دا وای
او ډیره زیاته لکه هغه داسې ده چې هغې واده م نه کوو په هغې باندې واده ما په زور باندې وکړو بیا د هغې خاوند مړ شو او د هغې لور پیدا شو نو هغې په خپلې لور باندې زما نوم کېښودو چې نازیا او مونږ هغې ته وایي چې ته مونږ کره مه راځه لکه ستا کور والا دي ته دومره غټ سفر کوې که په لاره په تا باندې څه چلو شي نو ستا کور والا هغې به مونږ نه تپوس کوي چې لکه دا خو تاسو کره درغلې وه او بل ښځه ذات هم ده نو لکه نه دي په کار که نه چې را شي او دوه درې شپې سارې زه ته یم راځه لږ ساعت تېر که یا زه افغانستان ته را شم هلته ما نه راځه چېرته پروګرام کښې ما به وګورې خو داسې مه کوه هغه لیونۍ را شي او یو کال بعد مونږ یې منم کړو یو کال بعد بیا را شي دروازې ته ولاړې جاري چې لکه زه دا ګورم خیر دی نازیا ما ته مخامخ یې زه صرف وګورم بیا زه واپس ځم
ده.
هغه وای کله چې هم د رحمان بابا شاعری ویلی نو خواندی ورکړی، او اوس چې کوم کیسټ را روان دی په هغه کې موسیقي هم په خپل ورکړی دا.
مخکنی شاعرانو کې الله دې وبخښي رحمان بابا شاعری مخوخنه، او اوسنی شاعرانو کې چې دی لایک زاده لایک صاحب، او دا اوس چې ما کیسټ کړی سراج الدین مخلص صاحب دی، ډېره زیاته زما په زړه باندې لکه شاعری کوي، ډېره ښایسته شاعری کوي. اوسنو شاعرانو کې مې دا شاعران اوس زما تاریخ صاحب شاعری کړې ده، او دا هغې موسیقي زما خپله ده، او هغه البوم زه جوړوم انشاءالله هغه به دوام ډېر زیات دی خوښ شي، او دا هغې ټریک جوړ دی لا آواز مې نه رسېږي ومې انشاءالله زه امید لرم چې د زما د ټولو کیسټونه به دا مختلف وي. ټولو کیسټ دی دا لکه په لومړي ځل له دې موسیقي ما کړې ده، په دې کې باجه ما پخپله غږولې، تر دې نه موسیقي هر څه زما خپل دي.
نازیه اقبال وای که څه هم دا د خلکو لپاره یو سندرغاړي ده، خو دا په کور کې یو عام خزه ده او د کور ټول کارونه پخپله کوي. دا وای
زه تاسو یو خبر وکړم، زما خاون اکثر په کور کې ماته وی وي د ډېرې مینې نه وی وي سمه بلای غلا زه ته مولې وي ته یو ښه ښځه مې، یو ښه مور مې، یو ښه سینګره مې، یو ښه لور مې، یو ښه انګوره مې. زه د دې ټولو زړه داسې ساتم چې چاته دا په کور کې یم نو څوک دا نه وي چې دا یو سینګره ده، د کور غوندې وخت تېرم، یو عام ښځه چې او چې په بار له یم نو بیا سینګینګ داسې ګانه کوم چې څوک ډوډا وایي نه چې دا په کور کې کارم چې بس دا شپه ورځ لګیې ډارې سړې تي نو پخلی خو ټول راځي، او زیات زما د خاوند زما د لاس وریجې خوښې دي، د ګډ په غوښه کې چې وریجې پخې کړم او شوله یې خوښه ده.
او داسې د کور کوم یو کار دی چې د نازی اقبال نه دی خوښ؟
زما خو چې کله ډېره زیاته یخنۍ، او په یخنۍ کې ته بهر ځې وینځې نو هغه اوبه ډېرې زیاتې یخي، زما دا کار نه دی خوښ. دا مینه نور د کور کار سره مې شوق دی، خوښ مې دی، خو ټایم را سره دونه نه، کوشش کوم چې زه ټایم وباسم په کور کې کار وکړم، نو ټایم را سره دونه نه چې زه کور کې زیات کار وکړم.
نازی اقبال وای دا د خپل هنر سره ډیره مینه لري، خو نه غواړي د دې بچی هم د فن تراشي.
زه خپل دا نه غواړم، زما خاوند خپل دا نه غواړي چې زما ماشومان د دې فیلډ تراشي، ځکه چې تاسو خپل وکړل چې په کوم وخت کې دې فیلډ تراغلم هغه وخت کې ډېره زیاته سادګي وه، لکه دغه شان نه وو لکه اوس چې سینګران ما خو تاسو وي اوسنۍ دا چینکۍ راشي ګانه وکړي، ګانه وکړي ورسره ګډېږي، زما ماشومان خو لا واړه دي، او دې چې کله غټېږي لوی دي نو هغې سره خو به بیا لکه مطلب هغه وخت خو به ډېر زیات عجیبه غوندې ګانې او عجیبه غوندې. اوس زموږ پښتو ګانې څونه مطلب دي نکو پښتو خبرې چې وي شرمولې، زموږ پښتو ګانې زموږ پښتو ژبې پورې یو خندا یې راغستې ده کنه. نو زه خپله دا نه غواړم چې زما ماشومان دې فیلډ ته راشي، او نه مې خاوند غواړي، نه ما خپل بچي دې ته پرېښي دي چې هغې دا شوق وکړي چې زه ګانه کوم.
هغه وایي په دمنۍ د پښتو سندرغاړو ژوند هم سخت متاثره کړي، او اوس دوی د پخوا پرنګ پروګرامونه نشي کولی.
مستون هنرمندان لندو کې ته دا وایم چې څوک د یاري نه لکه پروګرام له نشي تللی، څوک د یاري نه یو ځای ته نشي تللی، ټول هنرمندان ویریدل او خفه دي، د ټولو لپاره الله تعالی د هر انسان د چای په سکه رزق یې کړی، د چا په سکه رزق یې کړی. زه دومره خبر یم چې زموږ ټول هنرمندان لکه دې وخت کې لکه ډېر زیات خفه دي، ځکه چې د هېڅ شام کاروبار نشته دې حالاتو په وجه باندې.
ناسیا د خپل نوی را روان کې سټ یو سندره دا سوای
دی، دا اوس نوې البوم چې مې کړی دی تاسو چې ما وایي چې ترجمه زما دي کنه موسیقي زما ده، د دې یو غزل لسی به تاسو ته مو کې دې شي تاسو ښه شي دا اوره.
یار نه تیریږي بلا توسل، یار نه تیریږي بلتا وختونا، خدای ته پار راشا راوڑا دی جنونا، یار نه تیری دی.
نظر سے پلا سنت زمان رسوا پشے، نظر سے پلا سنت زمان، نظر سے پلا سنت زمان رسوا پشے، نظر سے پلا
دا وات دی اونۍ تاندې اله خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خدای پامان.
سری شنن خبرونه رپورٹونه
عکسونه ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.